احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو په جوړ خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په وړاندې د دې تفصیل درکړو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت تمدید شو. د شانګهای د سرمشریزي د اعلامیې له جزئیاتو مو خبرو، او تر دې غونډې وروسته د تاجکستان ولسمشر د پاکستان له سفیر اعظم سره پر افغانستان ژغېدلی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې نن په افغانستان کې یوازې د هلکانو مکتبونه پرانیستل کیږي، نجونې دې ته اندېښمنې دي.
ټول خلک په تمه چې زموږ اولادونه لاړ شي ښوونځي ته، خو د اعلامیې چې ما ولیدله نو ډېر مایوسه شوم.
نیوزیلند په پاکستان کې د کرکټ د لوبو لړۍ د امنیتي تهدیداتو له امله وځنډوله. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر وایي
دغه
دوره یو سازش له مخې ځنډولې شوې.
تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا پوځ وایي چې نشته درې اونۍ مخکې صحوان په کابل کې ملکیان وشلي. د شانګهای په سرمشریزه کې له ترهګرۍ سره په سیمه کې پر مبارزې ټینګار وشو، او د هالند دفاع وزیر له افغانستانه د خلکو د رایې سلو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکینزی بیګا په خبري خونډه کې وویل چې د امریکا له خوا د اګست په 9 په کابل کې په یو برید کې دا کسان وژل شوي.
تر لسو پورې ملکیان چې پکې وو تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم.
د امریکا له خوا د بی پیلوټ الوتکې په بریج سره د یوې کورنۍ د لاسخړې د کابل هوایي ډګر ته نږدې وژل شوي وو. د هغه ورځې وې چې امریکا له افغانستانه د خلکو په ایستلو بوخته وه، او تر څنګ یې دا ګواښ هم کړی وو چې د داعش له خوا د ترهګریزو بریدونو سخت ګواښ موجود دی، او د دغو ګواښونو د ځوابولو لپاره په سیمه کې د امریکا پوځان پوره چمتووالی لري. د هند سره سم نریندر مودی وایي د افغانستان روسیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لوی ننګونې لاره برسېره کړې دي. مودی دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه وکړې.
میرا ماننا ہے کہ اس کھیتر میں
زه باور لرم چې د دې سیمې لوی ننګونې له سولې، امنیت او د باور په کموالي تړلې دي. لوی علت هم د توندلارۍ زیاتېدل دي. د افغانستان وروستیو تحولاتو دا ننګونې لا راوازې کړې. شانګهای سازمان باید په دې موضوع د لومړیتوب په څیر کار وکړي.
د هند ګورنر پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا د شانګهای په غونډه کې له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې له افغانستان سره ودرېږي. د شانګهای سازمان سرمشریزه د دوشنبه د اعلامیې په تصویب پای ته ورسېده چې په کې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د شانګهای سازمان د دور سرمشریزه کې د افغانستان په اړه واحد نظر نه دی ورکړل شوی. په روزګان کې پخوانی امنیتي منصوب وټل شوی او یو بل پخوانی قومندان ټپی دی. د وټل شوی او ټپی د کورنۍ غړي وازدي راډو ته وویل چې طالبانو تیر شپه دا کسان هدف ګرځولې دي. د ټپی شاول قومندان د کورنۍ نشتې غړي شیر محمد اسدي راډو ته وویل پر روزګان واکمن طالب مشان په دې اړه نه خبرې شي، خو په دې ولایت کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې نامعلومو وسلوالو تیر شپه د نعمت الله او شاولي په نوم په دوو پخوانیو قوماندانانو برید کړی دی. د سرچینې په خبره شاولي وژل شوی او نعمت الله چې ټپي دی دمګړی کندهار ته د درملنې لپاره انتقال شوی دی. د هالند دفاع وزیر هم له افغانستان د خلکو د رایستلو په تړاو د پس کار په خاطر استعفا ورکړه. آنګ بای لولت پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر سیګرید کاک په څیر د افغان پناه غوښتونکو د تخلیه د چلند په تړاو له خپلې دندې استعفا ورکوي. د هلند پارلمان اکثر غړي د دغه هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د زرګونو هغو افغانانو پر ایستلو کې په پڅ عمل تورنوي چې د هلند پناه په شرایطو برابر ګڼل کېدل. د هلند دفاع وزیر آنګ بایلولت ویلي دي چې د خوشتل خپل ماموریت پای ته ورسوي او هغه افغانان خوندي کړي چې په هلند تکیه کوي. خدا چې اوس د دې موقعیت تر بحث لاندې راغلی نه غواړي د نورو خلکو د کار مخه ونیسي. تر دې یو ورځ مخکې د هالنډ بهرنیو چارو وزیر سیګرید ګاک استعفا کړې وه. په بریتانیا کې هم د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په دې خاطر عدلي وزارت ته تبدیل شو چې له افغانستانه د خلکو د رایستلو د مودې پر مهال په رخصتیو یونان ته تللی و او د خلکو د رایستلو په تړاو هڅې تر سوال لاندې راغلې. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویم ورځې په مخ روانې دي. د انتخابات پرون پیل شول چې د کرملین له ملاتړ برخمن واکمن ګوند پرې څار لري. د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د رایه چونې په پیل سره د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی ناوالنی ته د رای ورکونې ټول ځیرک اپلیکیشنونه تری تم شول. د ناوالنی ملګرو دا کار یو فوق العاده سیاسي سانسور بللی دی. د لوادا پونم د یو خپلواک بنسټ له خوا تر سره شوی سروي شي چې اکثر روسان د پارلمان یا دوماله چلند راځي نه دي. په نظر پښتنو کې متحد روسي ګوند ته د بی اعتنايي د کچې لوړوالی هم په ډاګه شوی دی. روسي خبردار چې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د دغه ټیمونو ترمن څلورم یو ورسنه یا 500 وره لوبه پرون په د بنگلاديش په سیل هټ سټډیوم کې وشو چې پکې افغان ټیم 210 منډې وکړې او په جواب کې ټول بنگلاديشي لوبغاړي په 191 منډې وسوځیدل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
د افغانستان لسکرن څخه کم عمر لوبډلې د بنگلاديش لسکرن څخه کم عمر لوبډلې ته په 50 اوریز سیالۍ کې د نس منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاکل شوې راتلونکې لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روان سپتمبر میاشتې په 19 نیټه ترسره شي.
د بنگلاديش او افغانستان د کرکټ د 19 کلونو څخه کم عمر ټیمونو د سپتمبر 13 تر دې دمه څلور لوبې کړې چې درې لومړی سر په سر کوربه هیواد ګټلې دي. اساسي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنی بیا وی اف ام 3.5. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو. امنیت شورا پرون په دې تړاو د ناروی او استونیا له خوا وړاندې شوې طرحه تصویب کړه. واشنگتن د امنیت شورا دا کار مهم بللی خو تر څنګه ټینګار کړی دی چې وسبت ساری نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې لمخې به یوناما د 2022 کال د مارچ تر 18 په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د کار د دوام په تړاو ګډه طرحه د ناروې او استونیا استازیو امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون جمعه د دې شورا ټولو 15 غړو مثبت رایه ورکړه. د یوناما د کار د غزیدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتو کې د ناروې استازي مونایول له ټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او وی ویل په دې سره به د بشري حقونو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یوناما پراخ ماموریت دوام پیدا کړي.
په دې سره شورا یو واحد پیغام ورکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هڅو تر شا ولاریو. پریکړه لیک دا یقیني کوي چې د یوناما پراخ او د انعطاف ور ماموریت دوام پیدا کولی شي. ماموریت به د بشري حقونو، د ملکیانو د خوندیتوب، سرغړونو او د ماشومانو د سوء استفادې په اړه د څارنې او راپور ورکولو کار ته دوام ورکړي.
Abuses against children.
سفیر مونا د یاد پریکړلیک تصویب ورستو ته د ملکانو د لاسرسي او پټول برخلیک ټاکونکو برخو کې د خزو مساوي او با مفهوم ګډون لپاره مهم وباله. هغه د افغانستان وضعیت حساس وباله او وی ویل دا وضعیت به ماموریت لا پسې لننګونو سره مخ کوي خو په کار ده چې نړیواله ټولنه لا افغانانو سره په هر ممکنه لار ودرېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په دې غونډه کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد هم د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ خو وی ویل چې وضعیت به هم څارل کیږي.
افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکي په توګه متحده ایالات په سیمه کې له نورو متحدینو سره د ملګرو ملتونو همغږي فعالیت ته متعهده دي چې پکې افغانانو ته د خوراکي موادو، خوندیتوب، سرپناه، ارینو، روغتیایی خدمتونو، اوبو، حفظ الصحه او نور ډیر مهمه بشری مرستې شاملې کی. د دې شپږ میاشتنی تمدید په جریان کې موږ د افغانستان د وضعیت په ځانګړي ډول د زیانمنونکو دلو پتراو له عمومي منشي څخه د راپورونو ترلاسه کولو ته سترګې پلاریو، او دا چې ملګري ملتونه په خپل د خپل رول او د افغانستان د راتلونکي په اړه څه سپارښتنې لري.
In Afghanistan will look like
د اگست 15 می رئیس لکلچ طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی د اروپای ټولنې له استازولې رانی ولې تر ټولو لوی د سفارتونو اکثر بهرنی ډیپلوماټیک ماموریتونه ځندېدلې دي. طالبانو د یو نامه د کار دوام او د امنیت شورا د غوښتنو په تړاو له هغې ډلې داسې خلک باید خوندي وي، مرستو ته لاسرسی ولري او په ټولو برخو کې د ښځو مشارکت یقیني شي څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې له ملګرو ملتونو ځینې غوښتنې کړې وې. د سپتمبر په 15 په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه مشر دبرالای او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ګیلس میچود د طالبانو د کورونې چارو سرپرست وزیر ملا سراج الدین حقانی سره وکتل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو له استازو غوښتل شوی و چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او تر څنګ د طالبانو مشران له تور لیست وباسي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت تشپژو میاشتو په مخه تمدید کړ. امنیت شورا په ورته وخت کې په غوسه اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړ چې په افغانستان کې د طالبان یو ټول شمول حکومت را منځته کړي چې په کې د ښځو حقونه او ټول بشري حقونه خوندي شوي وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د شانګهای سازمان د سرمشتي د پای په اعلان کې راغلي دي چې له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزه ګړندې شي او په سیمه کې د امنیتي همکاري پراخ شي. دا غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پای ته ورسیده. تیر کال د دې سازمان د غونډې پر مهال ویل کېدل چې شایي په راتلونکي غونډه کې افغانستان د سارون کې غړي توب ووزي او دایمي غړي شي، خو په پرونی غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د دې غونډې پر مهال برخوالو تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د تماسونو پراخ شي. نور په دې راپور کې
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشري ځکه وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیکت په برخه کې مرسته وکړي. شي جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلاري کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید پرې خودل شي، څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نشي او مخنیوي وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت تاندیخنه څرګنده کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده هغه له سولې، امنیت او بے باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکي وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نور هم راپورته کړې دي.
د هند سیال او د ګوندی هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوخي څرګنده کړ چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته نه وتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارون کې دی. خود دوشنبه تر سرمشریزي و ورځ مخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پر اوسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې ریپورټونه خپاره شول چې ښایي افغانستان او ایران د سه کال په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب ترلاسه کړ.
په پلازمینه دوشنبه کې تیر ماښام د شانګای تر سرمشیزی ورسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړه. د تاجکستان ولسمشر تر دې خبرو ورسته خبري اعلان ته وویل چې د پر دې ټینګار وکړ چې په پنشیر کې د جګړه نه کیږي او پر دې دواړو لوریو د پوینا موافقه وکړه. امام علي رحمان دا خبر هم وکړه چې د طالبانو حکومت د منلو نه دی او دې ته اندیشمن دی. د زیاته کړه چې دا حکومت ټول شمول نه دی. شاغل رحمان تمش کار کړه چې له طالبانو سره به پلان راتلونکي کې په دوشنبه کې تاجکان خبري وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې پاکستان او تاجکستان د افغانستان د دوو ګاونډیو په توګه په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د لارو چارو په لټه کې دي. د یو شمیر راپورونو له مخې په کابل کې د شزو چارو وزارت پر ودانۍ د دعوت ارشاد او امر بالمعروف وزارت لوحه جوړول شوې ده. طالبانو رسمن پرې تړاو څه نه دی ویلي. د جمعې په ورځ په یو بل تحول کې طالبانو د ښوونځیو ټولو نارینه زده کوونکو ته خبر ورکړ چې له شنبې درسونه پیل کړي، خو د نجونو د درسونو د پیل په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د چلند شزو او نجونو اندېښمنې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په زړه کې د خزو چارو وزارت پر ودانۍ د طالبانو لخوا د دعوت ارشاد او امر بالمعروف په نوم د طالبانو د حکومت د نوي وزارت لوحه جوړول شوې ده. طالبانو چې 13 میاشتې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ګډوډۍ په ترڅ کې په افغانستان ولکټینګ کړه، په خپل لومړی دوره کې هم د 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې نجونې له زده کړو محرومې کړې وي او ښځې له کاره منع کړې وي. رویټرز په خبره د طالبانو په لومړۍ دوره کې امر بالمعروف ډلې د طالبانو د اخلاقي پولیسو په توګه کار کاوه. د خلکو له جامو را نیولې تر چار چلند پورې په دې ټولو مسلو باندې کلک څارنه درلوده. رویټرز وایي اعدامونه او شلاخکاری عامې شوې وې. تازه د طالبانو په دویمه دوره واکمني کې چې له همدې څه باندې یوه میاشت راهیسې ټینګه شوې، د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د ډېرېدو راپورونه خپرېږي. د کابینې په هغه لیست کې چې دې ډلې د سپتمبر په اوم خپور کړ، د ښځو وزارت نه یاد شوی. د افغانستان د ښځو چارو پخوانی وزیر او د ښځو د حقونو فعال حسینه صافی په خپل ټوټر باندې د کابل د جمعې ورځې عکس خپور کړی چې پکې د ښځو چارو وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت لوحه ځړېږي. هغې د دې عکس تر څنګ لیکلي، د ښځو پیاوړتیا او جنسیتي مساوات یو لیدلوری ده، نه یوازې دوام به پیدا کوي بلکې په یووالي، څارنې او دوه اړخیز حساب ورکونې سره به لا پیاوړی شي. حسینی صافی له ازادي راډیو سره کابو دوه اونۍ وړاندې هم په یو مرکه کې ویلي وو هیله منه ده چې طالبان د ښځو اړوند څوکیګانې ښځو ته ورکړي او لا پسې په حکومتولۍ کې ښځې صحیح میکړي. هغې د ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار درلود.
اول ځل د پاره مونږ ښځې په کابینه کې، په پارلمان کې، په ټولنیزو، په اقتصادي او په میډیا، په فرهنګي برخو کې لرل. زه فکر کوم چې دغه هغه ټول لاسته راوړنې دي چې په هغه باندې افغانستان د افغان ښځې نړیوال ټولنه باید نه تنه ویاړو کې، بلکې د افغان ښځو خبرو ته غوږ کې دي، تر څو د آینده لپاره موږ وشو کولای په دې باندې ډیر نور پایدار برنامه وکړو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ښځو د چارو د وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت د لوحې د جوړولو د څنګوالي په باب د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو د پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا په څیر سکتورونو کې د ښځو له ګډون سره مخالفت نه لري. د طالبانو ځینو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د دوحې د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس تانیکزی په حواله څه وخت مخکې راپور ورکړل شوی و چې ښځو ته به په ادارو کې سهم ورکړل شي، خو نه د وزارت په کچه. طالبانو په ورته وخت کې د جمعې په ورځ یوه اعلامیه ورکړي چې پکې د ښوونځیو له ټولو هلکانو غوښتل شوي چې د شنبې په ورځ د خپلو درسونو ته حاضر شي. په دې اعلامیه کې د نجونو زده کوونکو په تړاو هیڅ نه دی ویل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا پوښتنه هم بې ځوابه پرېښوده چې ولې جونو د تعلیم د پیلې دوه په تړاو څه نه دی ویلي. د افغانستان د ښوونځیو شاوخوا نیمایي برخه نجونې زده کوونکې دي. تیر شل کاله له ټولو ستونزو سره سره نجونې ښوونځیو ته تلې او لکونه له دولسم ټولګي فارغې او پوهنتونونه ولوستل.
تمه ده چې نن په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته لاړ شي، خو ښوونځیو ته د نجونو د تک پاړه د طالبانو په اعلامیه کې څه نه دی ویل شوي. طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د نجونو له تعلیم سره مشکل نه لري، خو د دوی پرونی اعلامي غننجونی او د شوزو فعالانی اندیشمنې کړې دي. له دغه فعالانو څخه یو هم نظیفه احمد شهید د دې نظر د سر شریکو.
زه خپل ډیر مایوس شوم چې دا څنګه مسله سو چې کوم راو موده کې ټول خلک پټمو چې زمونږ اولادونه لار څخه ځي ته او اعلامیه چې ما ولیدلانو ډیر مایوس شوم. پدې او همدارنګ د یو مکتب مدیر سره هم خبرې مې وکړل چې د زمونږ مشمان چې درتي څنګه کیږي چې وکنه هغه چې الکان دی راځي او جنې تر راتون کې رامي پوری وای په تمه پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کتنه ورته لرو.
د کاناډا نېشنل پوسټ راسپانی د یو کاناډایی په اړه چې په افغانستان کې کلونه کار کړی لیکنه خبره کړې ده. د کاناډایی مات اندرسن نومیشي چې له 2008 څخه تر 2009 پورې د بیا رغونې په یو ډل کې په کندهار کې کار کړی دی. اندرسن په وروستۍ یو میاشت کې په دې خوابدای دی چې د افغانستان حکومت وپرځید. د هغو کارونو یادونه کوي چې په کندهار کې خلکو ته کړي او وایي ماشومانو ته قلم او کتابچه ورکولې. د سیاتوی خوابدې پدې د چې له هغو خلکو سره چې دلی دلی او کار ورته کړي یو ډول ارتباط لري. دی وای د هغه وخت په اړه فکر کوي چې له کلیوالو سره یې تیراو او پدې هم فکر کوي چې اوس به د هغو خلکو څه حال وي. کاناډا له افغانستان خپل پوزیان په 2014 میلادي کال وېستل او د نېشنل پوسټ رسپانی د لیکنې د لیکوال په باور هغه ټول کاناډایي پوزیان چې په افغانستان کې وخت تیر کړی د دغه هیواد په اړه خاطرې لري. دیفنس پوسټ رسپانی بیا د طالبانو پر ستونزو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي طالبانو چې د افغانستان په نیولو بریالي شوي اوس په خپل لیکو کې د سولې د ساتلو له سختې ازموینې سره مخامخ دي. د لیکنې د لیکوال په باور سخت دریځ د لی عموما په ایديالوژي او ستراتیژیکو مسلو کې سره یو لاس وی، خو د هر بل سیاسي ډلې په شان دا ډول ډلې په خپل منځ کې سره ویشل شوی او فراکسیونونه لري. طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې له امریکا او د افغانستان له حکومت سره جنگیدل ظاهرا متحد ښکارېدل، خو چې د دوی ګډ دشمن لاړ پر کابل د څو اونیو په واکمنۍ کې انشعابونه او اختلافات شدید شول. د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو په منځ کې پر یو بل د ډسو اوازې خبرې شوې او ادعا وشو چې ملا عبدالغنی برادر وشتل شوی او له دې کبله نو موړی مجبور شو چې پیغام خپور کړي او وشي چې ژوند دی. دیفنس پوسټ رسپانی ته شنون کو ویلی چې اوس واک د ملا برادر په مشهي د کندهار او د سراج الدین حقانی په مشهي د حقانی شبکې ترمنځ ویشل شوی دی او هغه طالبان څنګه ته پریخودل شوی چې د ایران له سپایي پاسداران سره نږدې وو. د استرالیا د لا پروپو هانتون د سیاسي چارو کارپو نعمت الله ابراهيمي وای د طالبانو له لوري د پراخ بنسټه حکومت نه جوړېدل سبب کیږي چې نړیوال د دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني. ابراهيمي هم دا راز یادونه کوي چې ایران یا روسیا به ممکن په افغانستان کې د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره د خپل نیابتي ډلو ملاتړ پیل کړي.
په هرات کې د مرتضی سمدی په نوم د یو خبريال د نیولو یو لسمه ده. سمدی د طالبانو پر ضد د ولاریون پر مهال نیول شوی و. نور په دې راپور کې
د مرتضی سمدی د کورنۍ غړي لا هم د طالبان لولوري د هغه د آزادۍ په تمه ناست دي. د مرتضی سمدی ورور مصطفی وای مور یې دغه نیول سوی زوی لپاره هر ورځ اوخ کی تویوي. د مرتضی کورنۍ لاس ورځ کیږي چې لاغه هیڅ حال او احوال نه لري. د مرتضی د ورور په خبره طالبانو ورته ویلي چې ورور یې خدای او زر بل بند آزاد سي.
مرتضی سمدی هنوز متاسفانه در بند است و آزاد نشده.
مرتضی لا هم بندی دی. موج او نس و کرای چاغه و ګورو، یعنی د لیدو امکان نه و. خو له موږ سره ژمنه سي و چې هغه شدي او زر به آزاد سي. خدا چې څومره د باور وړ خبره ده نه پوهیږم.
ګپ طالبان یې را دیگه نمیفهمم، ولی اطمینان داده شده که مرتضی
سمدی د سومالی میاستی په شپړسم په هرات ولایت کې د یو لاریون پر مهال نیول سوی دی. طالبانو ویلي ښاغلی سمدی په دې لاریون کې د خلکو د هڅولو په تور نیولای دی. خغلای سمدی چې 21 کلن دی په دې ورستیو کې په هرات ولایت کې د طالبانو پر ضد دلارینونو پر مهال عکسونو زیات مخاطبین موندلی و او ډیر لاس پلاس کېدل. نوموړی په هرات پوهنتون کې د سیاسي علومو پوهنځي په دریم صنف کې دی او له بیلابیلو رسنیو سره د عکاس او آزاد خبریال په توګه کار کوي. په هرات ولایت کې د طالبانو د والی مرستیال مولوي شیر احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې مرتضی به ډیر زر آزاد سي. په هرات ولایت کې د سنبلې په شپاړسمه د ولایت مقام مخې ته لاریون وسه چې وروسته د طالبانو په ډزو وپاشل سه او په دې ډزو کې دوه لاریون کوونکي ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. په خواله رسنیو ځینې فعالانو او خبریالانو د یو هشتګ په کارولو له طالبانو غوښتي چې مرتضی سمدی خوسی کړی. په هرات کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال شرف الدین کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د بیان او رسنیو ازادي نه باید په دې ډول کړنو محدود سي.
لکه چې حکومت بدل شوی او نوی حکومت راغلی معلومات لاسرسی څنګه څه سخت شوی دی او ډیری اداراتو کې مطبوعاتي مسؤول یا ویان نشته چې موږ وکولای شو د هغوی له لارې خپل ستونزې حل کړو. نو معلومات لاسرسی محدود شوی موږ هیله د طالبانو څخه دا ده چې دوی ټول اداراتو ته مطبوعاتي مسؤولین وټاکي او دغه مطبوعاتي مسؤولین له لارې د رسنیو ستونزې حل کړي.
بلخود راپورونه لمخې له هغه وخت چې طالبان کابل ته ننوتلي لشرلو زیات خبريالان د غجلې لولوري نیول سوي وهل جبول او ان غواخل سوي دي. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو او رسنیو د څار بنسټونو موندنې ښیي چې په هیواد کې د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته په شلو ولایتونو کې شاوخوا 1350 رسنۍ بندي سوي دي.
په افغانستان کې د کوم قانون لمخې پریکړه کیږي تر اتمی مبجو وروسته په دې اړه ازادي راډو بحث اوریدلی شي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.
د نیوزیلند کرکټ ټیم په پاکستان کې خپلې لوبې د امنیتي ګواښل عمله وڅنډولې. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر دا یو سازش یا توطیه بولی. نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نیاز علي خان پورا پور کې.
د پاکستان کرکټ بورډ په خپل بیان کې ویلي چې د ستمبر په 19 ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړي چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړي شوی ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالو زندولو پریکړه کړې ده. او بیا په دې اړه وزیر اعظم عمران خان په شخصي ډول د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن سره اړیکه ونیوله ورته ویل چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته په پاکستان کې هیڅ امنیتي ګواښتون نه لري خو بیا هم هغوی په خپل پریکړه ولاړ پاتې شوی. دغه پریکړه وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد بیگا مازیګر د ستمبر په 19 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د یو سازش له امله د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره دغه سیالي زنده دلی.
اس دوره کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا ہے.
دی وای چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې دغه دوره د یو سازش لمخې زندولې شوې. د نیوزیلند کرکټ لوبډلې د امنیت مسول ویل چې لوبډلې د امنیت اندېښنې لري. کله چې زموږ امنیتي دارو د دوی سره خبرې وکړي نو هیڅ شواهد نه دی ورکړې شوی. موږ ورته د هر ډول امنیت ورکولو ډاډ ورکړې او بیا وزیر اعظم عمران خان هم د نیوزیلند د وزیر اعظم سره خبرې کړې. خو د نیوزیلند وزیر اعظم یې ویل چې هغه ته خبر ورکړې شوې چې په کرکټ ټیم د هوټل یا لوبغاړي بهر برید کې دی شي.
ټیم بهر نکلېږي نو بهر اوس پر کوئی حمله ہو سکتا ہے.
شیخ رشید ویل چې موږ ته په دې اړه کوم غواخ نه دی ترلاسه شوی. موږ هغه ته وړاندیز ورکړې چې پر تلال لیدونکو لوب وکړي خو دوی نه منله. د نیوزیلند څلور میاشتې وړاندې یو امنیتي ډله پاکستان ته رالیږلې وه او دغه ډلې هم کرکټ ټیم ته امنیتي تصفیه ورکړي. لدی وړاندې د نیوزیلند کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو آفیسر ډیوډ وایټ په خپل یو بیان کې ویلي چې هغه ته خبر ورکړې شوی چې د نیوزیلند کرکټ ټیم ته امنیتي غواخ چې له عمله هغه دغه لوبه ځنډوي او لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته د سفر لپاره ترتیبات نیولی. د پاکستان کرکټ بورډ لوبډلې پخوانی د بالینګ کوچ وقار یونس ویل
حالات بہت ٹھیک تھے. آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ایسی صورتحال بنی اور وہاں سے تھریٹس آئیں.
دی وای چې هر څه سم وو او دا معلومه نه ده چې لکه مزای څخه دا ډول حالات جوړ شو او دا امنیتی غوښنه لکه مزای راغلی. خدا د پاکستان او د کرکټ د مینوالو لپاره لوی زیان دی. په داسې وخت کې چې نړیوال کرکټ په پاکستان کې له اوږدې مودې ځنډیدلو وروسته بیرته پیل شوی نو دا د پاکستان د کرکټ لپاره یو لوی زیان دی.
ایک بہت بڑا دھچکا ہے اس ایٹ دی مومنٹ.
نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا ترتھلس کال رستا د ستمبر په 19 اسلام آباد ته رسیدلی وا او هلته لکوربا پاکستان لوب ڈلی سره 3 یورو زنی او پینځه شل اوریزا سیالۍ کې دي. لدی وړاندې له نیوزیلند کرکټ لوبډله د مای میاش کال 2002 کې پاکستان کراچۍ ته تللی وه او بیا په کراچۍ کې د شیرټن هوټل څخه بهر یو بم چاودنه کې یولس فرانسیسي انجینرانو په ګډون ولس کسان وجلې شوي وو. د نیوزیلند کرکټ لوبډله په دغه وخت د کراچۍ په شیرټن هوټل کې وه او د دغه پیښې له امله بیا په کراچۍ کې د کرکټ لوبه وځنډولې شوه. پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت ودرېدلې وو چې د مارچ په میاش کال 2009 کې په لاهور کې د سریلنکا کرکټ په لوبډله وسلوال برید شوی وو. له هغې وروسته پاکستان ته نړیوال کرکټ لوبډلو د راتلو لړۍ ودرېدلې وه. خو بیا اوس څو کاله وړاندې د سریلنکا، بنګلادیش او نور نړیوال کرکټ لوبډلو پاکستان ته راغلي وو او نړیوال کرکټ څه هم بیرته روان شوی وو.
د امریکا د پاو د مرکزی قمندانې مشر جنرال کینت مکینزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکینزی بیګا په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا له خوا د اګست په 9 په کابل کې په یوه برید کې دا کسان وژل شوي. د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي د افغانستان روسیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لوی ننګونې لا رابرسیره کړې دي. مودی دا خبری پرون د شانګای سازمان په سرمشریزه کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه وکړي. پروزګان کې پخوانی امنیتي منصوب وژل شوی او یو بل پخوانی قمندان ټپي دی. د وژل شوی او ټپي د کورنۍ غړي او ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه دا کسان هدف ګرځولې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هالند دفاع وزیر له افغانستانه د خلکو د رای سلو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا وکړه. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي او د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم بنګلاديش ته ماتې ورکړه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلال و فراسرم رستندوی دی. السلام علیکم. دا د کندهار هغه اوسیدونکو دي چې د زړې فرقې په سیمه کې اوسېدل. دوی ته په وروستیو کې طالبانو خبرداری ورکړ چې له دې سیمه ووسي. دا خلک چشمیرې سرګونو تر سیشي اولې ستل کیشي. د کوم قانوني اصول او مراجعو له مخې دا امر شوی دی. د ازادي په څپو کې د پروګرام کې هم دا مسله چیړو چې د طالبانو د واکمنۍ میاشت پوره شوه خو لا هم د دوی د رښتینې مکن لار او اصول روښانه نه دي. طالبانو چې کله د اګست په 15 کابل ونیو نشتې درې اونۍ وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ په سرپرستۍ اداره اعلان کړه. تر دې ادارې بل واکمن د دوی مشر مولا هیبت الله اخوندزاده دی چې ګارډین ورځپاڼې په مقاله کې د پاړه پوښتنه کړې ده چې اخوندزاده صاحب چیرته دی. د طالبانو مشر تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی او طالبان وایي چې مولا هیبت الله په کندهار کې دی. په داسې وضعیت کې اجرایي چارې څوک او د کوم اصول او قوانینو له مخې مخته وړي؟ آیا په ټول افغانستان کې قوانین یو ډول پلي کیږي؟ اصلي قانوني مرجع کومه یوه ده؟ دلته د اصلي سپو کې د پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره چیړو. د خبرونې میلمانه مودي صلاح الدین سیدی حقوقي کارپو، عبدالستار سعادت حقوق پو او د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر. سیدی صاحب، که لومړی هم دا پوښتنه له تاسو وکړم، د طالبانو د اسلامي تحریک د حکومت قانوني مرجع څه ده؟
نړۍ کې په داسې شرایطو کې چې تغیرات په انقلابي ډول باندې راځي، هوښیار دولتداران هغه څوک چې غواړي په یو ټولنه کې قانونیت حاکم وي په سبا باندې اعلان کوي چې تمام قوانین چې تر ننه پورې نافذ و نافذ دي په استثنا د هغه قوانینو نه چې موږ یې ملغا کوو او په انقلابي شرایطو کې ملغا کوي. د ټولنې لپاره مطلوب حالت هغه حالت دی زمونږ په شرایطو کې یا په ورته شرایطو کې چې دغه انقلابي دوره لنډه اوسي او د انقلابی دورې د مشروعیت مرجع چې په د هغه په نظر مرجع ده هغه معلومه ای طالبانو ته لازم او لازم ده چې همدانن هم اعلان وکړي چې ټول قوانین هغه موارد کې چې موږ نه دي ملغا کړی د اعتبار ور دي تر څو د قانون حاکمیت باندې ترشي.
مننه سیدی صاحب. د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر صاحب ستاسو له نظره تروسه پور چې تاسو په افغانستان کې ورته ګوري طالبان د کوم قوانینو په اصول اجرات کوي؟
د دې حق نورسته طالبان په اول د خپل کابینه اعلان کړل. په کابینه کې طالبان د خپل حکومت لپاره ثلاث نمونه کارولي و چې اسلامي امارات یې تر ټولو اول کې وو، بیا د هغه نورسته د اسلامي حکومت استلا کارولي او د اسلامي شرعي حکومت استلا کارولي. لا تروسه پورې یو ډول ما په نظر باندې وضاحت یا اعتماد قانوني چې ورته وایي لدی طالبانو د وړاندې نشته دی.
یعنی د کوم اصول په اساس باندې دوی اجرات کوي تر اوسه پورې؟
طالبانو په نویو مکلنو کې اسلامي امارات لرلو، په هغه وخت کې دوی د دیار لاسو ادریسل وستم کال د خواني پاچا اعلی حضرت ظاهر شاه اساسي قانون دی او قانون په اساس باندې منلای وو، په استثناء د هغه موارد باندې چې اسلامي امارات او د اسلامي نظام سره په ټکر کې دي او یا هم دوی د شاهی خاندان په برخه کې ماده لغوه شوی وي او نور قانون پلي کېدل. د دې پسند کې د کابینه تشکیل اسلامي امارات په وخت کې په 1915 او یوم کال کې د هوت په 14مه باندې په 12مه غن فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر خان چې کله فرمان صادر کړو د هغه په اساس باندې داوود خان د کابینه وزارتونو تایید کړ. هغه فرمان ډیر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلی دی چې کابینه به د داوود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي، باقي ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي، لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او د نور چې د خپل مربوطه ادارو پورې لا څارنوالي تر عدلی پورې مربوط شول، د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شول او د نور.
مننه سیدی صاحب. بهیر صاحب دې ته اشاره وکړه چې طالبانو تیر ځل د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون باندې اتکا کړی و. البته د دوهې د خبرو د سولې د خبرو پر مهال هم د راپورونه خبره شوې و چې طالبان د دې غوښتنه کوي چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون هغه ماده پلي شي چې هغه د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې نه دي او ځینې تعدیلات هم باید پکې راشي، خو دا بیا وروسته خبرې دي. څرنګه په داسې حالت کې چې طالبان پټه خوله پاتې شوي دي او دا موضوع واضح کړی نه ده، دا امدا معنا ورکوي له قانوني پلوه چې دوی په هغه قانون باندې اتکا کوي او کنه؟ خبره معلومه نه ده، ګونګه ده.
قوانین د ټولنې د انکشاف سره سم انکشاف کوي. د قانون د استقرار لپاره باید کار وشي او په عین حال کې د ټولنې د انکشاف سره باید متناسب انکشاف ورکړي. دا چې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ یو ته مراجعه نه ده کړې سره دې چې د خپل مشروعیت د سوال لاندې دی، مشروعیت د وجود د سوال لاندې دی، دا هغه معلق حالت دی چې د هیڅ چا په ګټه نه دی او د طالبانو عدم دقت په دې مورد کې اوس او بیا وروسته د هغه چا چې تخلف کړی مشکلات را پارول شي. په دې چې کچېرته د دې چا نه پښتنه کوي محکمې ته مراجعه کوي د تخلف بیا به ورته ویل کیږي چې نو تاسو کوم قوانین پلي کول، کوم قانون ته معتبر مو ګڼه او د کوم قانون ته وفاده. په دې خاطر باندې دا هغه مجهول او ګم سوالونه دي چې زمونږ اعتراض سابق هم وو او اوس هم وو چې نظام رنګول نه دي پکار، سیستم رنګول نه دي پکار، افراد او اشخاص به زیر و راضي. اما اوس هم سری وخت دی که طالبان د اساسي نقاطو قانوني نقاطو ته مراجعه ونه کړي دا به مشکلات پیدا کړي. زه فکر کوم چې طالبان په دې مورد کې مسلکي اشخاص ته باید مراجعه وکړي، متاسفانه تر اوسه پورې نه دی کړی.
حقوق پوه عبدالستار سعادت هم په خبرونه کې د سکایپ له لارې سره ملګری شو. سعادت صاحب، د قانون په برخه کې تر اوسه پورې چې تاسو ورته ګوري طالبان له کوم قانونه کار اخلي چې هغه تطبیقوي؟ یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
قوانین چې کله موږ وایو د خپل ځانګړي مشخصات لري. مثلا یو مشخصه د قانون هغه د اجرا د ضمانت لرل دي. مثلا موږ مثال اسانه وایو چې هر څوک وایي قتل جرم دی، په قانون کې هغه نصيحت نه دی، یوازې یو خبر نه ده، هلته بیا وایي چې هر چا قتل وکړه په اعدام باندې محکوم دی، کنه هغه حالات بیا مشخصیږي. نو که چیرته د دې قانون تر شا یو اجرایه ځواک نه وي، یو رسمي باور تر شا نه وي، بیا قانون نشته، یعنی حقوق نصایح نه دي. نو اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفې له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه دی اعلان کړی.
صادق صاحب، تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشټوالی په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
ښه، دوی داسې نه شو ویلی چې بیخي نشته، خو دا یو مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی، اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي، اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډېر نه دی، تجارتي قوانینو په برخه کې ځکه دا ډېر زیات قدیمي دي، پخواني دي، طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې. نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنا دا رسېده موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، د البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید د طالبانو په خپل امیر المؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضوع مشخصه کړي. خو زما باور دار دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحې کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلاص سره مخامخ.
د خبرونې په پیل کې د کندهار په ښار کې د یو شمېر کسانو د مظاهرې اوازونه مال اوریدونکو سره شریک کړل. دغه کسان د دوی مزکی ګرځېدلې، دوی ته فرمان راغله، فرمان هم نه، طالبانو ویلې دي چې دا کورونه پریشتي. دا خبره بیا سمه وي یا ناسمه وي، له حقوقي پلوه دغه خلک چاته مراجعه وکي او د کوم قانون په اساس مراجعه وکي؟
هلته خو دوی کولی شي چې په دې مسله کې والی سره خبرې وکړي، قندار خپل والی لري.
دلته بیا یو سوال دی وبخشي، همدغه حقوق چې فرضاً دوی په قندار کې والی ته ورشي، لیکن عین موضوع فرضاً په بل ولایت کې نه تکراریږي، نو بیا خو هلته بیا څه کوي؟
ما وویل دې مسایلو کې ډېر زیات غټ مشکل نشته، دوی خپل هغه ولایتي محکمې هغه ورته حلولی شي. زه فکر کوم دا مخکل دینه چې دا مظاهرې خواته لاړ شي، دوی کولی شي د پادلي او قضایي ارګانو کې د خبره حل کړي.
د کوم قانون له مخې؟
مدني قانون له مخې. د په دې برخه کې موږ بیخي هغه لرو، واضح احکام لرو، او موږ مدني قوانین هر یو شپته 50 کاله تاریخي قدامت لري، چې هغه د شاه په وخت کې نافذ او د طالبانو په وخت کې نافذ و.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
ډیسیژن بي پرز د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر شاخل متقی په کابل کې وویل چې ټول لوسفارتونو کې افغان ډیپلوماټان باید خپل کار عادي خپل کارونه عادي ادامه ورکړي، لیکن په عین وخت کې بیا ځینو ډیپلوماټانو ویلي دي چې دوی لنړیوالو غشتي دی ویډل، البته د ډیپلوماټانو د روټرز اژانس په استناد چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. دغه څه اختلافات هم شته په عین وخت کې، چې دغه څه اختلافات وي ساده څه کچرت جرت جره دغه شان هوار نشي، فکر نه کوي چې یو میاشو سبب مشکلات نور هم زیات وي؟
د دولتونو یو داخلي مشروعیت وي، یو نړیوال مشروعیت، بین مللي مشروعیت. داخلی مشروعیت کېدای شي مبنای ارڅ ووسیږي، کېدای شي د خلکو اراده ووسیږي، کېدای شي دین ووسیږي، کېدای شي کله کله خپل زور یا قدرت ووسیږي. هغه مهمه نه ده. کله چې یو دولت په دننه په یو خاوره حاکم شو او هغه درې اصله چې حاکمیت دی، ولس دی او خاوره ده، په کې و نور هغه یو دولت دی په داخل کې. اما د نړیوال مشروعیت لپاره نړیوال شناخت ته ضرورت دی، هغه رسمي په رسمیت پیژندل ته ضرورت دی. ما چې متقی صاحب خبرې واورېدلې، د هغه مخاطب ډېر زیات سفارتونه نه وو، چې ډیپلوماتان په بهر کې ډېر زیات مخاطب د وزارت خارجه هغه کارکوونکي وو چې دوی په ولکه لري یا دننه کار کوي. دا اوس مګر سفارتونه خو هغه وخت کې د دوی کېږي چې هغه دنیا دوی په رسمیت وپېژني. اوس هر هېواد چې کله دوی په رسمیت وپېژندله، د هغه نه وروسته بیا دوی د هغه سفیر باید د نوي فرمان په اساس باندې یا د نوي کړنلارې مطابق ټول ډیپلوماټان باید استخدام شي. چې هغه نه شوي، دا اوس موږ په نړیواله کچه څومره ډیپلوماټان چې لرو، دوی د مشروعیت د خلاص راغوی مخامخ دي. دوی چاته گزارش ورکړي چا نه هدایت واخلي د کار سکوپ څومره دی، یو سفیر چې څومره ساحه لري د اختیاراتو، دا هیڅ ورته مشخصولای نشي. هغوی هم مشکل کړي او په عین حال کې معاش نه لري، بودیجه نه لري.
بهر صاحب، که چیرته همدغه ستونزه ژر تر ژره هواره نشي، دغه د سفارتونو مصارف لګښت به څوک ورکړي؟
د فکر کوم طالبان د نړیوال سره تعهد کړی دی، د قطر قرارداد دوی د امریکایانو سره امضا کړی دی، او د امریکایانو هغه څوک چې طالبان په 2001 کال کې حکومت تلو او بلاخره په 2018 کال کې بیرته دوی ترمنځ توافق وشو، او د هغه توافق په اساس باندې غوښتنې دوه اړخیز غوښتنې دي. دوی غوښتنې د امریکایانو لري او امریکا د طالبانو لري. یو دغه غوښتنه د طالبان مشروعیت ته چې تر اوسه پورې لا دوی نه دي توانېدلي. هغه وجه دا کېدای شي چې دنیا اول د طالبان نوازه غوښتنې دي، بعضو آزادۍ په برخه کې غواړي، د مشارکت د حکومت په برخه کې غواړي، او د افغانستان د همشمولیت په برخه کې غواړي. طالبان تر ډېره پورې بعضو ته ځواب ویلی دی، خو عملي اقدامات لا نه دي شوي. د سفارتونو مسله به همداسې پاتې وي. داسې معلومېږي چې طالبان تر هغو پورې چې دنیا اول قانون کړي په سفارتونو باندې به اثر هم ونه لري، او دوی به ونشي کولی سفارتونو ته یو ډول
ازادي پسپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې په افغانستان کې قانوني مرجع کومه یوه ده. د خبرونې میلمانه مو دی صلاح الدین سیدی، حقوقي کارپو، عبدالستار سعادت، حقوق پو، او د افغان تحقیقات مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي پسپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
تر اوسه پورې په بحث کې د نتیجې ته رسیدلې شو چې یو اساسي قانون ته اړتیا شته او قوانینو ته ضرورت دی څو په افغانستان کې اصلي مرجع معلومه وي. په دې اړه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي نظر ته سره شریکو.
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات. د آینده د پاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګۍ په تمامانه کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
سیدی صاحب، په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟ د پخواني ولسمشر کرزي په د نظر پرته
لوی جرګه په هغه مفهوم باندې چې جناب حمید کرزي عملي کړ د منلو وړ نه ده. هغه یو تاریخي مفهوم دی چې په تاریخ کې وجود درلود. منګه هغه لوی جرګې ته د قانوني مرجع وایو چې د هغې تعریف د افغانستان په اساسي قانون کې راغلی دی. اوس هغه طبیعي اوتوریتي چې په لویه جرګه کې باید وجود درلودل په تاریخي لحاظ موجود وي، هغه طبیعي اوتوریتي له منځه تللي دي. نوي ساختارونه ایجاد شوی دی او په یوشتمه پیړۍ کې یو فرد او یو رایا یا هغه لویه جرګه چې په قانوني اساسي کې ته تعریف شوی دی. دا نورې لویه جرګې او مشورتي او دا او هغه داسې خلق غولونه ده.
سیدی صاحب، دا بل اړخ کې څنګه د پخواني ولسمشر بل وړاندیز دا چې انتخابات شي؟
انتخابات په یوشتمه پیړۍ کې یوازینی لاره ده چې هغه ته مختلف خواوې د خپل نسخو مشروعیت د ملت نه ترلاسه کوي، او طالبان چې تمام 99% قدرت او ملت لري او تمام خلک ورته د دې په وینا تسلیم شو، نو د ملت نه، د دې مسلمان ملت نه باید ونه.